سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با اعدام دو تن در محضر عام در ولایت غزنی مخالفت کردند. این دفتر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که سازمان ملل متحد به شدت مخالف مجازات اعدام است. یوناما این اقدام را مغایر حقوق اساسی زندگی دانسته است. یوناما افزوده که از حاکمان فیدی در افغانستان می خواهد که توقف مجازات اعدام را به حیث گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. سر محکمه طالبان گفته که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در استادیوم شهر غزنی اجرا شد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی وجود دارد. آقای وست روز پنجشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که به تازگی از کنفرانس دوحه به واشنگتن بازگشتند. دوحه میزبان کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در 18 و 19 فوریه بود. آقای وست نوشته که هیچ کشور نمی‌خواهد که خطر تروریسم از افغانستان نشأت کند. وی تأکید کرده که همه خواهان بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه‌ها و پانتون‌ها برای دختران و زنان افغان و بازگشت زنان به کار و زندگی اجتماعی هستند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که تعهد قوی برای کمک به افغان‌ها وجود دارد، اما نگرانی‌های در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان‌ها وجود دارد. آقای وست همچنین به تطبیق ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان اشاره کرده که بسیاری از کشورها آن را تایید کردند و به اساس ارزیابی اداره مربوط ملل متحد کشت کوکنار تا 95% در افغانستان کاهش یافته است. آقای وست در مورد افغانستان به دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز اشاره کرده و با تأکید بر این که ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در مورد افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند گفته منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین‌المللی باید راهنمای این نشست‌ها باشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که نشست دوحه در مورد افغانستان را از نزدیک دنبال کرده و ادعا کرده که این نشست نتیجه خاصی نداشته. آقای متقی این مطلب را در ملاقات با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یوناما دیروز ابراز کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که نشست‌ها در مورد تعامل با افغانستان نتایج خوبی داشته باشد. در ادامه به نقل از خانم اوتونبایوا گفته شده که در صورت توافق کشورهای اشتراک کننده نشست‌های بیشتر در دوحه دایر خواهد شد تا تفاهم بهتر بین سازمان ملل متحد و حکومت طالبان اجرا شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این ملاقات تا هنوز چیزی نگفته. نشست دو روزه در مورد افغانستان اخیراً به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شد، اما طالبان یک روز پیش از این نشست گفتند که در آن اشتراک نمی‌کنند. موسی ابو مرزوق یک مقام ارشد گروه تندرو حماس میگوید که امکان دستیابی به یک توافق تازه در مورد رهایی گروگان‌ها وجود دارد. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ابو مرزوق در مصاحبه با یک تلویزیون عربی زبان که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که در مذاکرات در روزهای آینده پیشرفت صورت خواهد گرفت که پایان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بازگشت بیجا شدگان به شمال این منطقه از شروط اساسی آن خواهند بود. این مقام ارشد گروه حماس خواسته که در بدل رهایی گروگان‌ها 500 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. اسرائیل تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که تا حال بیش از 29400 تن عمدتاً زنان و کودکان در حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در این حال اسرائیل دیروز بر شهر رفح در جنوب غزه حملات هوایی خود را شدت بخشید. اسرائیل پیش از این هشدار داده بود که نیروهایش را برای سرکوب جنگجویان حماس به این شهر اعزام خواهد کرد. حدود 1,400,000 فلسطینی از ترس جنگ در سایر مناطق نوار غزه به شهر رفح پناه آوردند. با ازدیاد تلفات افراد ملکی در نوار غزه و بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا، نگرانی‌های جهانی افزایش یافته است. یک شاگرد 17 ساله در شهر ویپرتال جرمنی 4 شاگرد دیگر را با چاقو زخمی ساخت. دفتر وزارت داخله در این شهر دیروز گفت که فرد مهاجم مظنون دستگیر شده است. با گفته مقامات، انگیزه این حمله تا هنوز مشخص نیست. مقام‌های جرمنی گفتند که فکر می‌کنند صرف یک تن در این رویداد دخیل بوده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و میر احمد صافی همکار تکنیکی هم بودید، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می‌شود.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو، السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي، صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړني انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی، او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست، او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ، دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسې ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا، دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژوره وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتي سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي، خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېره مننه. زه په خپله په اسلام آباد کې یم، اوس ستا ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه هم ځي وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ زوارا کا مطلب پاگو کی یو درے سرور کسان نو آگو ہی راتے اول چی سہار لرش خلق اول ووس نو بس اغرا شاید ختم سوئے. اوز ما پا فکر سی خلق دا تیر الیکشن پا نسبت ہر وجہ سی دا خلق و شرکت ما تلرش کام معلوم سوئے.
دا چی پا اسلام آباد کی تاسی تا کم شکار اسو پا بلوچستان او خیبر پشتنخوا کی بچنگو چی امنیتی پیشن پا کی دیری دی نامنی پا کی دیر دا
او؟ دا امن سره خبردار سره ایس ووټه چی نو هغه خې دا سر په قیمت خنا چی هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زدلته محفوظه نو بیا خلک هلته ځي. لیکن دا بلوچستان کې سی په خانوزی او کلاسی پلاکس کې مې پیښ وسو خلک ډېر وو وېرول، چونکی ټلیفون هغه رنګه ډیسکنیکټ وي زما داس ډایرکټ حال نه وسو، خو په واتس اپ او په نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبره ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې سی ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه ناغرنګه کمپین وو، ناغرنګه خلکو ته کارنر میټنګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه ده چې په دې باندې د خلکو یقین نه وي. هغه دلچسپی نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکو سار کال دوه بعد به بیا نه، او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري. که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د هغه سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی هم هغه رنګه کمپین نه وکړي او کوشش یې کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعارف بهتره کړي. له دې وجې دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشرې هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابدې کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوی میاشتې د پرس کلب له مخه درناو کله، خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورال ولي وچا الان کې ټول په سړک کې شو په دې سره د بداقا د دوی همدردی وله، خو چونکه دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر نه ځکه کېدلای شي. نو دا هغه وجه دي دوی درې چې راغلي وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله بیخي ماته کم معلومه سو.
ډیر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن دی. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پوره کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، او داغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې پاکستان فوج د پلیدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه و، خو اوس سیر وستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی ته رغم لا وسوي دي او خلک لیدل دي. نو اوس خلکو ته دا به خوش کار وسوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی په یو میاشت کې، حالت چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغه به وزه کمپینم چلوما خو له دوی سره هم خبره شوې ده. له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی، هغه ته ډیر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی. نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادۍ رادیو په 13 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه جون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه. نو له دې وځي هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سر به کمپین کوي کورو ته ورتلل، نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرې؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو دا وی چونکی ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دینه، هغه هغه رنګ خلک دسی بس راضی وو ټچی نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنګا نه جلسی ته راضی، نه جلوس کوي، نه جنډي وړي، نه موټرسایکلانو باندې غلګ ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دا شی وو چې دوی به ځوانان وو په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټرسایکلان وو په دې مرکز کې په دې افټن مرکز کې په دا ایف سکس کې به ګرځېدل جنډې به لګولې وې ترانې به لګولې وې نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډېر سوړ و د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت په کې نه و قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و خو بېرته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه وو پر هغوی پر کوم سکیم پوی د الیکشن وه پر هغه باندې خلک ول آزادی نه هر چا ته مواقع نه یو پارټي یا یو گروپ ته ستا سرازوی دا نور به نه راځي نو بیا خو ښکاره خبر ده چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختمه نیسي به هر شی سیټ دی یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیان کمپین ضرورت ستا نو دشی ضرورت ستا نو بس بیا خواغ خبر ہے
دیر منه نه کور و دان سلامت و سی خیر یو سی لتا سره هم دومره خبری وی نور خبری بل کاکر صاحب سره وی دوام بور کو کور مدان
آزادی رادیو په تیرو دو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا ګټلې دي خو بهرال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جای رئیس سی وی مشر وی د دې هواد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغشتل کیږي او بیا به پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه وروسته بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړې شي په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه سي
ډېره مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډېر شنول
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی پخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه و یعنی که داسې ظاهر نه ښکارې کله پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر مشر کرزی شپارلس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه. ولس مشر غنی دوه درې وارې لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې مونږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډېر زیات دې څه وکولی شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه وروستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل داسې یو برخورد وکړو، دغه سې اقدامات وکړو چې هغه مکمل یعنی سل فیصد لکه پوز چې لګیا وي او هغوی اقدامات کوي او د هغوی دریځ هم دغسې وو. مګر که جمهوري حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو څه ناڅه دوی به کوشش کوي چې ولسي اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دې ته آمادګي وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواري ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریځ کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي، که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی، که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس موږ که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنټ نو هغه نه منل کېږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي. نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمسه ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې که ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخوا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره، هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښې اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغی، هغه سابقه که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو طبعا ځان یې د دې وطن د چارو مسئول ګڼلو، مشر ګڼلو، او حتی د هغې نه مخکې چې هم موږ سره بعضې ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات یې نه و ګټلي. نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریځ لرلو، یو خو خیر د ده عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د ده یو مشخص دریځو تېرو شلو کالو نه ده داسې ویلي. مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره هم د ښې اړیکې غوښتلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید هیڅکله بند نشي او هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړه. د کډوالو په اړه هم د ډېر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت خو د بیا ویل چې یعنې دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغې کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وه. خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه، هغې نه وروسته دته د پاکستاني استخباراتو د پوځ دخوا هغه سرې کرښې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی، او ماغه چې بیا ماغه عمران خان ډېر منفي طرف ته لاړ او هغه فشارونه پرې راغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډېر زیات څه نه لري. نو پوځ که د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې، او که چېرته جمهوري حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوځ چې کوم هغه خطونه دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبوره دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي که راتلونکي حکومت یې هغه دی ته هماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیر مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېر مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسېدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې. او دا هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي. په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي، او د دې اعتبار تر یو حده پورې ښه دی. نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دی، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي، لږ وغوړېږي. نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي داغو په نظر باندې، او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو چیزونو کې دا هیڅ خنډ په نورو دي شي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډېر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدار از زردر شمس لطاس سخمنانه د سیاسی چارو لکارپو شاغل سلیمان کاکر سخم دیر مننه چی پا دی باس که گدون وکر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا می شویم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حقدری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی می کنم.
دکتر صاحب، چند سال می شود که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است که ما طب مالجوی را خلاص کردیم. دیگه در همین در بخش HIV پروژه کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم، زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم، دیگه فعلا هم در حالت هجرات در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV/AIDS سرکار دارم.
دکتر صاحب، چیگونه شما به این رشته علاقه‌مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین، یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی، یکی از انتخابایشان دکتر است، یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما، ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم، همه را پرسان کردن خواهشات چه که چی میخوایی شوی، خودت با وجود که قدر چی نداشتی، میگفتی که ما دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت من علاقه مندی به طب و طبابت، من علاقه مندی به این داشتم که من قطع انسان ها باید سرکار داشته باشم، یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم، میگفتم من روز شما که بخیر من دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم، یعنی او حتی من طرز گفتار من هم درست نبود که من باید بگویم که من برم مریضا رو صحتمند بسازم، اما میگفتم نه، من برم کار کنم که نه مردم که نه مشکل داره مریض هستن، این مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت من میدین، حتی من در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی کنها اولادای خدا میگه درس بخونین، اونا میگه برین درس بخونین که دکتر فریده وار شوین، کسایش که مثلا چی میکنم میگه درس بخونین که خالد وار شوین، کسایش مثلا میگه حمید وار شوین، یعنی اونا مرا مثال میدن. من شبای تاریک افغانستان برای خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن، من پیسه خود جمع میکردم، شم میخریدم، شم به این خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم، چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش، من شم میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد، او وقتا من او رو میخریدم، بر خود جور میکردم، در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم، انداختم درس خواندم، معتب مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم، با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجه رفته نتانستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم، فعلا درس خود تحصیل خود اینای خود می کنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین، آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن، مادرم خودش علاقه‌مندی داشته که یک دکتر شود در آینده، متاسفانه نظر به ماجراتی که کردن از یک ولایت به دیگر ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتونستن، اما آرزویشان ماندن و بسیار سن خرد ازدواج کردن، یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتونسته که درس بخونه، تحصیل کنه، باز بالاخره همین یک روز همی خواهش خود خودشان گفت، میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت میبینم تو، من شباهت مادرم دارم، میگه احساس نمی کنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد، اقت حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برم، پانتون برم، لباس برم خریدن، مصرف لباس، مصرف مصرف قرطاسی باب مکاتب، این همه درس تحصیل را خواندم که به جای رسیدیم که امروز از روی فایده به دست میارم، حمایت پدر مادرم بیشتر بودن.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد، تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب، اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرهایت بگو، چند خواهر و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواهر هستیم، 4 برادر هستیم. خواهر کلان معلم هستم، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست، زن رفت، اونا هم در خانه هستن. خواهر دومم که هست و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمیکنه. دیگه بخش خواهر سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خواهر چهارمم که هست او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا بی سرنوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در بای یکی از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خوانده. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همشون در مصروف شغل آزاد هستن. یه در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیل منه که حقیقت بر تمام قوم خود من تأثیر گذار هستم. من موبایل خود نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، بخاطر که سر شب پس شو تا 24 ساعت دارم از زنگ میه و پرسان میکنن. حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده باز از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نه میگیرم. به خاطر هزینه که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که از صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت ها. وقتی که میبینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه های پنتون ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی اس میکنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکرگزار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تأثیر گذار هستن، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد به ازدواج میده، اینا را میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. اگر سوچ و یک فکر به ذهنم میاد، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینم یا چی کار کردم میدانم. حتی من همراه از اونا خیلی گپ میزنم و خاطرات خود میگم، برای از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی یک تجربه شده بود، دوباره پس مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنید، چی تعداد زن دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مونده. خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم خدای خدا شکر گذار میشم، میگم الهی شکر که من بی سرنوشت نماندم. اگه قسم من میماندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، من خودکشی میکردم چون من علاقه بسیار شدید داشتم، عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مسلک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان من ایست یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما رو جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاه ای بود، یک دمیجیریان کرونا، دمیجیریان کوید 19، البته کرونا یک مریض از شفاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته از می جریان کرونا رو برتون قسم میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خون استی؟ برای فرمیال که شفاخانه کرونا آمدیم، خانم ما جواب دادن دیگه. خداوند میگه، خداوند خودش میدانه. مگر دیگه زیاد جگر خون بود دی نفر، گفت داره اما تا نمیتونیست، شاید که سبا نفسش برای یا شاید نفسش برای من یا اولادای من یا این کجا ببرم. خو امرو یزی یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینه می دکتر است. خب من گفتم خی شما آورده میتونین شا بیارین شا، اما تو گفه اونه درست میارن. دیره ها آوردن برازید ماما تا گرفتیم، دوایی که از نظر ما تهیه کرده بودیم به جریان کرونا برازی خانم دادیم، بیافتیم توکل به خدا جان. شفاخانه کرونا خو کمک خدا کرده، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است توکل به خدا. خب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پروسیجر بالای مریض تدست دادیم. مریض نسبتا از وقت خوبتر شد، گفت خی خانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما براتون زنگ میزنیم دیگه. سیسته ببریم مریض بردن، من تمام شب بسیار جگر خون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایه بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجی صبح بود، یک دفعه زنگ آمد. زنگ آمد امیو چت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه ما سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواه بزور از امی خواه قیل کرده ماج کرده ماج کرده ماج کرده، یعنی او هیچ وقت خوشی از دلم نمیره. یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو بر من این مسلک دادی، عطا کردی، مرا واقعتش دیدی و ما توانایی رو پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفاخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. ما تا هنوز یه هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفاخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای دو بجی شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه، ایسیسون ما خبر میگرفتیم. اندن دروازه یک سرصدا شد، رفت ماموس رو سعی کردم چی گفت است، کارگر پرسان کردم چی گفت است حالا جاندان دروازه، گفت دکتر صاحب کدام مرد از دخترک خدا رو ده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ری سفید دخترک دمی طفلت می رو آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال ده ای طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر دیگم تو زوف کدم می رفت طرف پایان پدر این سکم کدیم کالایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا طفلک چی کده؟ همین دمی روی چی مان سرمی بستر میز ماینه مان تا کمی طفل سعی کردم گفتم کاکای طفل چی کرده؟ گفت دکتر صاحب سرازی تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود، تا هنوز فراموش کردنش برای ما سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سرکار دارین، از این بر ما بگوین که خدمات صحی در افغانستان منعیس از این که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات صحی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها، بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما هم جاور ما و شما نه، در افغانستان اصلا خدمات صحی یا ارزی خدمات صحی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قری از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل، فکر کنین که در 100 فامیل هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل، یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که دو یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنن؟ 400 نفر فامیل است در 400 در یک قریه. 400 نفر مثلا ما شما ایزایی 1020 نفر میشن، یعنی 1200 نفر، 1200 نفر در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمیکنن. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است، مراکز صحی نیست، تعداد دکترای زنانه به خصوص روز به روز کم شده، اکثر متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان عرض خدمات کنه، بنابرای که اولادشان از درس تحصیل میمان اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تاثیرگذار باشن اونا هم نیستن، نمیتونن در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شوه، قابله هست کجا پیدا شوه. مراکز صحی ما اصلا اقدر کفایت نمیکنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی آنقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه. باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت صحت‌نامه امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سطح سواد دخترها بلند بره، دکترای زنانه را بیشتر بسازن، دکترای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم را بلند برن، راه های مواصلتیست با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در ولسوالی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها. تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی است و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
فرشته نگاستم، باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختری است. به گفتگوی خود ادامه می‌دهیم. در پهلوی ازی که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود است بر مردم به خصوص بر زنا، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنن که مردای خانواده یا خانواده ها زنا را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به 4 ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
در این مورد برتان یک مثال زنده میتم. خانم نگاه تقریبا یک 3 ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلیدینگ یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این علف پروسیجر سرازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود، خوشویش و شوهرش. مریض در شفاخانه نمی بردن، در مرکز صحی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز صحی مطابق همو گفته های مردم یا گفته های خودشان در ولایت در کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود و اشتقشان مرده بود. اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانم شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من تو را طلاق می دم. خوشویش ها می گفت که تو را پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می دم. 9 سال بعد سایز اولاد شدی و اشتقت از بین میره یا طفلت از بین میره. میگه تو را نمیبریم. این را میبرده پیشم و دایه محل و دایه محل خودش پرسیجرهای خود انجام میداده و جورستی جورستی گفته و خلاص و نامه تو نوم آشته کرده در طفل بدن مادر رشد کرده تا به اندازه کینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر میکردیم که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایه امینیتیک میگن یا پوش که طفل در داخل از او هسته و کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود، طفل به اندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم. خب طفل نجات داده نتانستیم از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات اینمی 100% در تمام جای افغانستان هسته فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاینای خانه به خانه داشتیم، کمپاینای خانه به خانه داشتیم، مثلا بروشور می گرفتیم، ما نفرا را تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا و قصبات می رفت، از طریق شورای محل بودند، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگوی مینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات به وجود نیه، اگر پیش دکتر ببرین اینی و مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم هسته که ما باید این کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، بر یک دکتر بر یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میه که بسیار زیاد شدید می باشه یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، بر از او باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتانه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتانه بره در مرکزی مراجعه کنه، دیگه امی کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار می کردیم، سر روح روان ننو کار می کردیم، سر در مساجد ادلایی هم می دادن، خود ملای ماما می خواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسین های خود پورا بگیره، خانمایتان مثلا شما می برین در اون جایی تونیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمی تونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از همراهیتان. با رادیو آزادی بمانید. چی روزها که برای تو منتظر ماندم، چی روزها که برای تو منتظر ماندم، چی شامها که بیاد تو اش سحر کردم، چی شامها که بیاد تو اش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که
به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها